اکنون ساعت 8 صبح به وقت کابل است. صفی الله استانکزی در استدیو است. سلام و خوش آمدید.
دیره مننه کام مصطفی صدیقی، وقت به افغانستان که توجه شوی. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبري یاوري، د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو زیاتوالي د هغو سیمو په نیولو کې مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری تر حکومت ضد مظاهرو وروسته بالاخره پرون د خپلې استعفا اعلان وکړ. نور مهم مسایل هم لرو په دویمه برخه کې. به د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه هم درته خبره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرته کې، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د سولې ولسی حرکت پر کنړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. پوره خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله دغه خبرې پرون ماښام په کابل کې د ترکیې د جمهوریت د تأسیس د 96 کلیزې په مناسبت جوړو مراسمو ته وکړې.
در حالی که در شب روز انتخابات کل
داسې وخت چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رایو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه باسو. هغه سوله چې مشري او مالکیت یې د افغانانو په لاس کې وي،
حاکمیتش با مردم، مالکیتش با مردم افغانستان باشد.
د افغانستان اجرائیه رئیس د سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدای شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اوربند وکړي. د سولې ولسی حرکت پر کنړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خواشینی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنه خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
اخو د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی، افغان حکومت ډیورند فرضي کرخه ته پر نږدې سمو د پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه د بین المللي قوانینو ښکاره نقص بولی او هغه په شدت محکوموي. د پاکستان ملي رادیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا افغان پوځ تورن کړی چې په پاکستان باندې هوارونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې دا شوي چې د کنړ له ناړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 خلک ټپیان شوي. د کنړ چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان لوري په بریدونو کې درې ښځې په لومړۍ ورځ وژل شوي وي او څلور نور ملکیان هم ټپیان وو. د پاکستان یوې محکمې په بخښنې سره یو بل داخلي خبر هم، د جوزجان ولایت امنیه قومندان وایي په یو چاودنه کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. سمونیال عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې شوي 12 ملکیان ټپیان شوي دي. یو فلای کوچ ډوله موټر چې د طالبانو لخوا پکې منفجره مواد ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې په لویو لارو او پوستو کې ورڅخه کار واخلي، د مردیان ولسوالۍ د جنګل اریخ کلي په بازار کې چاودلی دی. په پیښه کې د دښمن 10 تنه وژل شوي او د سیمې په شاوخوا کې ملکیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په تخار کې د پرونۍ پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د زبیح الله مجاهد چزان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټوټر لیکلي، د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ په بالای سار کې وویشت سرتیري وژلي دي. د جوزجان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دغه پریکړه داسې وخت اعلان کړه چې نه شپېته کلن شریف ته د ورکړل شوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمېدو وه. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خپرونو ځانګړې مرستیالې فردوس عاشق ایوان پرون په دې اړه وویل، میاں صاحب کی بگڑتی ہوئی صحت کی وہ جو رپورٹس ہیں، میاں صاحب د خراب صحی وظیفہ رپورٹونو په اساس دا پریکړه شوې ده. موږ پوره لمن یو چې میاں صاحب خپل علاج وکړي په کوم مقصد چې هغه ته حکم ورکړل شوی، هله دا ژر تر ژره صحت مند شي.
وہ جلد از جلد صحت مند ہوں گے.
نواز شریف د اداري فساد په تور په 2 کاله بند محکوم شوی. د اکتوبر په 1 د صحي وضعیت د خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف دا مهال د ختیځ ښار لاهور په یو روغتون کې بستر دی. د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. کرملین د کیوبا د ولسمشر میګل دایاس کانل وینا ژباړلې چې پرونې له موسکو د باندې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال ویلي، هغه ویلي د کیوبا په وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو تهاجم په زیاتېدو دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیې تل د کیوبا خپلواک دریځ او مستقل سیاست ته ځانګړی تمایل لرلی. روسیا وایي کور جنگلیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتړ بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انقره او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه پرون سه شنبه په انقره کې وویل، زموږ د معلوماتو له مخې روسیې زموږ چارواکو ته دا پیغام ورکړی چې سیمې له تروریستي ډلو کاملا تصفیه شوې دي. ترکیه د کوردانو پر برابرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی تروریستي ډله ګڼي. د روسیې دفاع وزارت د روسیې د یوه عالي رتبه پوځي چارواکي چې کار یې په سوریه متمرکز دی خبري راخیستې چې ویلي دي د کورد ملیشاو 34,000 غړي له خپلو وسلو او مهماتو سره یو ځای له ضرب الاجل سره سم له خوندي ساحله وتلي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دوه خبرونو د بیا اوریدلو لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وی چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د هوایی بریدونو زیاتوالی له دوی سره مرسته کړې ده چې ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
هوایی برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې وو هغه باید دوباره آزاد شي.
د کورونیو بیزای شو کډوالو پاړه هم چې له سختو کړاوونو سره لاس او گریوان دي، تاسو ته یو مفصل راپور خبرو. او د هموري چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری په دغه هیواد کې تر حکومت ضد مظاهره ورسته خپل استعفا اعلان وکړ.
استقالتي حطها بتصرف فخامه الرئيس وكل اللبنانيين
لخبل مقامه استيفاء وركوم او بديربا لميشلعون ولسمشر سره خبري كوم مقام او زي مهمه نده لبنان مهمه ده. نور مهم مسائل هم لرو د پروگرام په دویمه برخه کې به ازادي اوریدونکو اونې خبرونه درته خبره کړو. لا تونا نه دقیقې تیرې دي، راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي حملو زیاتېدل د سیمو په تصفیه کې ګټور تمام شوي. د امریکا د متحده ایالتونو د دفاع وزارت تازه راپور ښیي چې امریکایي ځواکونو 13 سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 40 هوایي حملې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو عملیاتو کې تر ډېره افغان ځواکونه برخه لري، خو په هوایي بریدونو کې بهرني ځواکونه ورسره مرسته کوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه ارقام ښیي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 13 سپتمبر میاشت ورځې څه کم 40 هوایي حملې کړې دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1,113 رسیږي، حال دا چې په اګست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسېدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حملې د دې لپاره سوي چې پرې نشول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9 دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
په دې وروستۍ کې په ډېری ولایتونو کې موږ مشترک عملیات درلودل. عملیاتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونه، دفاع وزارت، داخلي وزارت او د امنیت عمومي ریاست، همداراز په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې وو هغه باید دوباره آزاد شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلانو ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږ میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي
تاسو ولیدل په تیرو شپږو میاشتو کې موږ ته ونیدل چې دیارلس ولسوالۍ د دښمن له تصرفه موږ آزادي کړو. اوس په سیمه کې دفاعي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د رواني اکتوبر میاشتې پر 18 خپور سوی راغلی، د 2019 د کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 پورې په هوایي حملو کې 590 ملکیان وژل سوي او 306 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 د کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلوال مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې کورنۍ بېځایه شوي کډوال وایي چې له سختو تکلیفونو او کړاوونو سره مخ دي. دغه کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په لکونه کسان د جګړو له امله بېځایه شوي دي. ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
جمیله لدری و روز ورسته خپل بچیانو ته گرم ډوډۍ او خواړه تیاروي.
نن غرمه ده د بچان د پاره په خو ما ډېر جلاګانې وکړو. ول پټاټي را په خو ما او دغه پټاټي ور په خو ما ماشومان به خره باندې جاړ
وای. ډېر کله وچه ډوډۍ هم په دسترخوان نه وي.
دغه ډوډۍ چې دغه ماشومان په دغه په جنگ په جنجال خوري د خو جړای دي د خو بغاری وي په هغه نه مریږي. لا شپات تیر سی بیا دغه سی ناری او چې غاری دغه ته موږ نو مد کړی چای د سمج نه سورانی والی پلی می د سی شیخ مو ګر سره کې نه دلی دلی پر دغه ماشومان پر جنگ.
د شپګو بچو مور سلویخ کلنه جمیله له هلمند ولایت څخه د کابل په کارتینو کې د کډوالو کمپ ته بي ځای شوې ده. دا وای جګړو ورڅخه د کورنۍ اته غړي اخیستې دي.
ما جنگونه به داغه دغه دا کما نه می پکښ شي د سب زما دا کال لور پکښ شي د سب زما خاله پکښ شي د سب وګر سړی کې مې د خوشحالي ورځ په دا علمند کې مژنه ولیدل. نه مې د خوشحالي ډوډۍ پکښ خوړلې ده. داغه سپغلا په داغه سپ په مرمو په د مرمۍ باندې کېدل جنگ په مسجد د جنگ صدا و تشته د لورالو. داغه په داغه لاله کې چې موږ راتښتو سلو 15 دانې مشیدان سو په داغه په سروونو رنگو چې موږ د داغه لمن د سبوت شته د لورالو.
د جمیله میړه بوت ګندون کې یا موچی دی چې په خبرې د ورځې 50 تر 100 افغانۍ وګټي. دغه کورنۍ وای د جمی پر رسیدو سره لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دغه د جمی را له دغه ماشومان د ستاپی چې ولکه د خاشاله رو چې موږ یې ورکو وړه موږ نه لرو بوت موږ نه لرو د نور هغه نور په سپریزه چې موږ نه لرو. دغه ماشومان د کچې ته ولر لکه کاغذان ټول کې د چای پرای شو ډوډۍ په پخو لام کاغذان د خلګ پر پیرس د کچرې سره په سیاخ راځي د کاغذان مټولوي.
د کابل خار په کارتینو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه راکړه شوې نږدې 300 بیزه شوې کورنۍ ژوند کوي چې له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې کمپ قومي مشر میر حمزه وایي
دوسې وخت پر موږ باندې راغلی دی، دوسې خلک ما لیدلی دي چې د لسو کالو انجلۍ خرڅه کړې ده. موږ بل یو شی نه غواړو، موږ کور غواړو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان سید عبدالباسط انصاري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه 398,615 کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. دغه وزارت وایي بې ځایه شوي کسان تر ډېره له هلمند، کونړ، ننګرهار، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو څخه راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې په 358 یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. له دې شمېر څخه د شپږو سرپرستي د جمیلې او د دې د بوټګنډون کې خاوند په غاړه ده چې د دوی په خبره د سبا لري او د بیګا نه لري. نورې کورنۍ هم شاید ورته ستونزې او کیسې ولري چې هره یوه یې اورېدل او ورته رسېدل غواړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو یو راپور ته چې زموږ خبریال اجمل آریان له کندوز را لیږلی دی. په کندوز کې د سوداګرو ټولنې او دغه راز د سوداګرۍ او پانګونې اتاق وایي په دغه ولایت کې د لوړ امنیتي ګواښونو، انسان تښتونې پیښو زیاتوالي، غیر قانوني اخاذیو او دغه راز د کندوز شیرخان بندر او کندوز کابل پر لوی لارې د موجوده ناامنیو له کبله په کندوز کې 80% په اقتصادي فعالیتونو کې کموالی راغلی دی. اجمل آریان په دې اړه له کندوزه یو راپور رالیږلی.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایی شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایی شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي، ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي نصیر احمد احسانمن په دې اړه وویل:
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت قدمي کړي، ولی افراد کې وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي ترې وحده پوری جرأت کوي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي، خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. په کندز کې وطن ملي سوداګر ضیاء الحق ضیاءی په دې اړه وویل:
دو طرف با هم درگیر میشن، ضرر شه تلفات شه مردم میده و بارها ما با چشم
د کندز بغلان لوی لار ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي او ځینې وخت د دغه نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو.
خصوصي شرکتونو په اړه باندې همدارنګه د کندوزیانو د ځینو غوښتنو په اړه باندې چې باید خصوصي پروازونه هلته وشي راپور واورید. اوس هغه راپور خپرو چې مخکې مو در معرفي کوي، هغه دا چې په کندوز کې 80% اقتصادي فعالیتونه په دې خاطر رقم شوي دي چې امنیتي ګواښونه زیات دي.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایی شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایی
شرکتونه په بخښنې سره چې په تخنیکی ستونزو سره مخ شو، په کندوز کې د خلکو د غوښتنو په اړه باندې به راپور تاسو ته وروسته خپور کړو. خو اوس چې وخت په کابل کې د سهار 8:00 کېږي، ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته چې احمد شیبر لوستي.
تایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان پر پوله د نشتې مسله څېړلې ده. د پاکستان له لوري د هوان پر ډس په کونړ کې درې افغان مېرمنې روانه اونۍ ووژل شوې. د کونړ چارواکو ازادي رډو ته ویل نشه ته ورسته تر دې پیل شو چې افغان ځواکونو د ډیورنډ کرښه پر وښدو د پاکستان د پوځي تاسیساتو د جوړېدو مخاوني ول. ورسپانه په واشنگتن کې د ویلسن نړیوال تحقیقاتي مرکز د کارپو مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د دوو ګاونډیانو ترمنځ شخړې په زیاتی دودي. کوګلمن چې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې متخصص دی دا خبر هم کوي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه ځنډیدلې، د افغانستان راتلونکي سیاسي وضعیت روښانه نه دی او د سولې د خبرو راتلونکي هم تر سوال لاندې ده. د کوګلمن په باور په داسې بې ثباته وضعیت کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ نشته ښه پیښه نه ده. د لویدیز بل ورسپانه هیل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله چیړي. د ورسپانه لیکي د اکتوبر په 20مه دا خبره خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ورو په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر کم کړی دی. د ورسپانه وړاندې لیکي اتلس کال وروسته تر شخړو او لږ وروسته تر دې چې د سولې خبرې په سپتمبر کې ګډې وډې شوې، د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت اکثر چارواکو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8600 ته راټیټ کړي. د هیل په باور د سولې د ناکامه شویو خبرو هدف هم همدا و چې د کچې ته د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې راښکته شي او په رسمي ډول د پوځیانو د ایستلو پر ځای پر دې عمل وشي چې د کومو سرتیرو د خدمت موده په افغانستان کې سرته رسی شي د هغوی پر ځای نور عسکر هلته وانستول شي. نېشنل انټرست خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله چیړلې ده. د خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د دې پر ځای چې د شخړو د کمیدو باعث شي لا پسې شخړې زیاتوي، ځکه چې دغو ځواکونو ته ځینې د اشغالګرو په سترګه ګوري پرته له دې چې د امریکایانو نیت ته فکر وکړي. خبرونه بیا لیکي په دې حقیقت هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنۍ شمېره نشي کولی چې هلته د شخړو مخه ونیسي. د نېشنل انټرست د خبرې کړې مقالې په باور د امنیت ټینګېدو لپاره د هرو زرو کسانو لپاره لږ تر لږه شل پوځیان پکار دي.
په لبنان کې تر پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم سعد حریری له خپلې څوکۍ د لرې کېدو اعلان وکړ. هغه په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل د دې وخت راغلی چې په لبنان کې روان بحران ختم شي. په لبنان کې حکومت ضد اعتراضونه له دوه اونیو راهیسې روان و، خو د اصلاحاتو د بستې له وړاندې سره سره دغه اعتراضونه ختم نه شول. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په ټپه درېدلي سیاسي حالت سعد حریری اړ کړ چې د لبنان د صدارت له څوکۍ لرې شي. نه څلوېشت کلن صدر اعظم په لبنان کې تر پراخو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د خپل استعفا د اعلان پر مهال د پټپه درېدلي حالت لفظ وکاراوه. سعد حریری تیر ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل په تیرو دیارلس ورځو کې هڅو نتیجه ورنه کړه، ځکه نو له خپلې څوکۍ لرې کیږي.
وانا حاولت طول هالفتره
بدي مداكي مزياته حتى وكري شي يوا حلاره پیدا کړم چې د خلکو غشتنی واورم او هیواد له اقتصادي امنيتي او ټولنيزو خطرونو خوندي کړم. نن له تاسو خبره نه پټوم، پټه په دریدلي حالت کې راګیر سوم. د دې وخت راغلي چې له بحران سره د مخامخې دو لکبل لوي ټکان راکړل سي. د ولسمشر میشل اون لیدو ته ورزم چې هغه او د لبنان خلکو ته خپل استعفا وړاندې کړم.
الشعب اللبناني بكل المناطق
په لبنان کې د اکتوبر میاشتې لولس حکومت ضد اعتراضونه روان وو. لانجه هغه وخت پیل سو چې حکومت د واتس اپ پر تماسونو او د پیغام رسولو پر نورو خدماتو اضافي مالیه پیشنهاد کړله. دا کار د دې سبب سو چې پرېدلي خلک پر اداري فساد او اقتصادي بحران د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. دغه اعتراضونه څو ورځې روان وو او خلکو سړکونه او لوی لارې وتړلې. د دې ترڅنګ ښوونځي، پوهنتونونه، بانکونه، دفترونه او په دې موده کې تقریبا په ټول هیواد کې خدمات په ټپه ودرېدل. اوس د لبنان ولسمشر میشل اون د سعد حریری تر استعفا وروسته اړ دی چې د نوي صدر اعظم پر نومولو او د نوي حکومت پر تشکیل له پارلمان سره سلا مشوره وکړي. مخکې اعتراض کوونکو ویلي و چې د یوه یا دوو چارواکو لرې کېدل کافي نه دي، بلکې د پراخ مالي فساد له کبله باید ټول حکومت لرې سي. لبنان د سوریې او اسرائیل ترڅنګ پروت هغه هیواد دی چې شاوخوا 5 میلیونه وګړي لري، خو کمزوری اقتصاد او د اداري فساد موجودیت لبنان په نړۍ کې تر ټولو په لوی پوروړي هیواد بدل کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
له ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. په کندوز کې د سوداګرو د ټولنې او د غراد سوداګرۍ او پانګونې او تاقوي نا امنیو په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونو کې 80% کمواله راوسته. اجمل آریانا او نور جزئیات.
د سوداګرو د ټولنې او د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په کندوز کې د نامنویو زیاتوالي له کبله په سوداګریزو فعالیتونو کې 80% کموالی راغلی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې پخوا په شیرخان بندر کې 140 سوداګریزو شرکتونو فعالیت درلود، خو د امنیتي ګواښونو او د سوداګرو د نه خوندیتوب له کبله یوازې 6 شرکتونه پاتې دي. د کندوز په شیرخان بندر کې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مشتبه هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در گذشته در حدود 140 یا 145 شرکت در ولایت کندوز در شیرخان بندر فعالیت می‌کرد.
پخوا په شیرخان بندر کې 140 تجارتي شرکتونو فعالیت درلود، خو په دې ورستو کې د امنیتي ستونزو د انسان تښتونو پیښو د غیر قانوني اخزو یا خصلو له کبله یوازې 8 شرکتونه پاتې دي او ښایي پاتې شرکتونه هم خپل فعالیت بند کړي. دوی خبرداري ورکوي که چیرې د سوداګرو د سر و مال خوندیتوب او دغه راز د کندوز شیرخان بندر د لویې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نه شي، نو ښایي پاتې سوداګر هم له کندوز څخه ووځي. په کندوز کې یو تن ملي سوداګر محمد نسیم رسولي په دې اړه وویل:
نامنی کولای شي تجارت ته بیخي رکود ورکړي په دغه ښار کې. اوس صدا تقریبا 80% رکود ورکړی ده سوداګري ته، دلته سوداګر نه شي کولای چې په سادګۍ سره کار شي. او وجه هم د نامنویو وجه ده. تاسو باور وکړئ چې تاسو ته خپله معلومیږي ښار کې امنیتي وضعیت ښه نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د سوداګرۍ چارې د رکود په حال کې دي او که دغه وضعیت ادامه پیدا کړي ښایي کندوز له اقتصادي بحران سره مخ شي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل:
کندوز وضعیت اقتصادي و تجارتیش هیڅ خوب نیست. په حدود 140 شرکت فعال تنها ما در شیرخان بندر.
کندوز کې تجارتي او اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه په شیرخان بندر کې 140 شرکتونه موجود وو چې صادرات او واردات درلود، خو اوس مهال یوازې 6 شرکتونه پاتې دي او دغه راز 144 شرکتونه له کندوز څخه وتلي دي او په ټوله کې په کندوز کې سوداګریزو چارو رکود کړی دی. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د سوداګرو ستونزې مني او زیاتوي چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله زیات شمېر سوداګرو خپل فعالیتونه په دې ولایت کې بند کړي دي. د موجوده نامنویو له کبله زیات شمېر سوداګر له شیرخان بندر څخه د حیرتان بندر او نورو بندرونو ته تللي دي، ځکه د امنیت نشتوالي او د سیمه ییزې ادارې د نه پاملرنې له کبله سوداګرو خپل شتمنۍ له کندوز څخه باسلي دي. په ورته وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د سوداګرو امنیت او خوندیتوب ته جدید توجه لري او هڅه کوي چې په وخت سره د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندوز دی ولی وان اسمت الله مرادی په دی اړه ازادي راډیو ته وویل:
سوداګر د موږ لپاره نه دی لیدلې د دوی ستونزې مشکلات هغه اندښنې له موږ سره پر وخت شریک شوې دي. په نظامی شورا کې هم چې کوم نظامی شورا په کندوز کې ورسته جلسه تر سره کله پغه کې هم فیصله وشوله چې د دوی هغه امنیتی مشکلات چې دوی لري هغه تر رسیدګي وشي.
د سوداګرو په وینا چې په شمال ختیځ ځون کې کندوز له اقتصادي پلوه د هیواد له مهمو ولایتونو څخه بلل کیږي، خو په ورستوی کلونو کې نامنویو په دغه ولایت کې سوداګریز فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اتل د زابل لیکلی موږ د سولې په اړه د حکومت طرحه واقعي سولې ته رسیدو لار بولو. قاسم زواک له لمند لیکلی د سولې خبرو ته ډیر خوشبيني او تمل لرو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او افغانستان ته یو باعزت سولې راشي. فضل کریم درویش له پکتیا زازیاریو به لیکلی د سولې په خبرو کې باید اوربند پر ټینګېدو تاکید وشي. حمید نظری د قلات لیکلی موږ د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه تر هستایو چې افغانان به واقعي سولې ته رسوي. دوه اوریدونکو هم له هلمند اسلامیار خان محمد اسلامیار لیکلی پاکستان هر وخت باید پاکستان هر وخت د افغانستان پر خاوره تیرای د تیری کوشش کوي، خو افغانان باید بیدار اوسي. عزیز غالب هم پام دی اړه لیکلی چې پاکستان زموږ پر خاوره برید کوي او باید ځواب ورکړل شي، خو پاکستان تازه تور پورې کړی دی چې افغان پوځیانو لومړی د دوی په سیمه باندې بریدونه کړي وو. خپلواک صافي د لغمان لالی شنګ لیکلی وو د مرکز مهترلام او علي شنګ ترمنځ لویه لار ناامنه ده، حکومت باید ورته پام وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول حاکمیت د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله وویل داسې حال کې چې د انتخابات په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رایو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه ایستل شي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. خو د پاکستان ملي راډیو تازه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د سخیله وسلو ډزې کوي. د جاوزجان امنیه قمندان وایي په یوه چاودنه کې لس وسلوال طالبان پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د قمندان عبدالواحد وجدان په خبره دولس ملکیان هم په دې چاودنه کې ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. روسیا وایي کورد جنګیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انقرې او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. او د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایو. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې پروت دی، کولای شئ هر وخت ورشئ او ویلولئ. اوس هم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د دغه ښار پر بیلابیلو واټونو او سړکونو سوالګرې ښځې ناستې وي او له خلکو پیسې غواړي. په عین حال کې د کندهار د ښځو چارو اداره وایي په دې ولایت کې دا مهال له 200 زیاتې بېوزلې او سوالګرې ښځې ژوند کوي. یا د اداره وایي له ولایتي چارواکو سره پر دې کار کوي چې له ښاره سوالګرې ښځې ټولې او په بیلابیلو حرفو کې وروزي وي. صادق رښتینی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د سوالګرو ښځو په غږ پیلېږي.
جګړو، وچکالیو او اقتصادي ناخوالو په کندهار ښار کې د بیوزله او سوالګرو میرمنو شمیر زیات کړي. سوالګري شجنه یوازې دا چې خپل سوال کوي، بلکې خپل اولادونه هم د خیرات ټولولو په موخه کاروي. سوال کوونکی میرمنې وایي د کورنۍ سرپرستان یې په جګړو او نورو پیښو کې وژل شوي او اوس اړ دي چې د خپلو اولادونو د ساتنې او روزنې لپاره سوال وکړي. فاطمه او ملکه هغه ښځې دي چې خاوندان یې وژل شوي او اوس مهال سوال کوي. بلخوا د کندهار د ښځو چارو مشره رقیه ځکزی وایي چې د وروستي سروې له مخې په دې ولایت کې 250 داسې میرمنې معلومې کړي چې د زیات مجبوریت او د خپل کورنوي د ساتنې په موخه سوال کوي. میرمنه ځکزی وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د سوالګرو میرمنو شمیر زیات شوی. خو دوی د کموالي او اقتصاد جوړونې لپاره له ولایتي ادارې سره خبرې کړي چې دا سوالګري میرمنې د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې شاملې کړي چې یوه حرفه زده او له دې لارې خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
چون د شوزو د فکرن شوز تعداد زیات شوی دی موضوع د ولی سب سره شریکه کړی او د موضوع محمد ته یاد ورکړي چې د غس اداره مرسکو دفتر د شوز لپاره هیڅ ذکر پروګرامونه لري نو موږ غواړو چې دا یو ښه موقع د استفاده جنو چې د توڅو هغه شوز چې واقعنا غواړي کار وکړي نو په دې پروګرام کې زموږ سره تخیل سي هغه مورد نظر یا د چې کومه حرفه خوښي په هغه کې د خپل حرفه زده کړي او د دې زده کړو تر څنګ باید دقیقا هغه توجه وکړي او بیا وروسته هغه خپل حرفه وګرځوي خپل کاروبار وګرځوي ترڅو د فقر څخه یې لاس اخیستی او په خپلو کورو کې باعزته د خپل دغه حرفې د جوړولو په واسطه باندې خپل اقتصادي مشکلات رفع کړي.
دوامدار جګړه وچکالی کورنۍ تاوتریخوالی هغه عمده علتونه دي چې ماشومان او میرمنې شاقه کار او آن سوال کولو ته اړ کړي. افغان دولت ویلي د نړیوالې ټولنې په مرسته هڅه کوي چې د میرمنو او افغان ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه عملي کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خاریانو ته د ډیر ترافیکی غنی غونې د خلاصون په خاطر بایسکل چلولو ته مخه کړی ده. زده کوونکي معسلان او دولتي مامورین اوس ډیر له بایسکل استفاده کوي. زموږ خبريال خان محمد سیند په ډیر دغه راپور جوړ کړی چې ورپسې و بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
د کابل خار په ورچونو کې بایسکلونه مخ په زیاتېدو دي. ګڼه ګڼه د حمل و نقل د منظم سیستم او د بسونو نشتوالی د دې کار عمده لاملونه دي. ډیری کابل خاریانو د ترافیکی ګڼه ګڼې نه د خلاصون په هدف بایسکل چلولو ته مخه کړې ده.
دلته د لار بندي ډیر دي، وضعیت هم صحیح نه ده. بایسکل مې اخیستی مال چې یو خو د لار بندي نه خلاص شم، بل د خپل وخت به بچ کړم او عام صحت او ورزش هر شی په دغه کېږي انشاءالله.
د پایتخت په ځینو واټونو کې بایسکل چلوونکو ته بیل او ځانګړی مسیر په نښه شوی او دغه شان د بسونو په تازه جوړ شوو تمځایونو کې هم د بایسکل درولو او قلفولو لپاره خاص ځایونه جوړ شوي دي. د بایسکل له کارونې سره د دغې وسیلې د پیر او پلور بازار هم تود شوی دی. اوس په کابل کې د یوه معمولي بایسکل بیه له 15,000 افغانیو نه نیولې تر سکم 50,000 پورې رسیږي. د کابل خار په جاده میوان کې بایسکل خرڅون کې اسماعیل وای
علاقه مند دي. خدای خو کار خدای چې صحت لپاره ګټل ز خپل شکر الحمدلله موټر هم لرم خو سایکل کې زما رازم ځکه چې صحت لپاره هم خدای زهام دی زهام کې چې بن شو صحت کې نشو تل.
شکر الله د بایسکل لزګونو پیریدون کو دی د خوخه خان دی لجيبه پیسې را باسي او یو بایسکل اخل
بل تر اغلم چې بایسکل واخلم د فار د دې خار د بلار سم رازم او سودا مودا وسمه په باندې روان دي. موټر نهستا قیمتي دا کاروبار نهستا غواړو چې په بایسکل راځمادو.
د نړۍ په یو شمیر آرام او پرمختللو هیوادونو کې دولتي لوړپوړو چارواکو ته د بایسکل چلول یو عادي عمل دی، خو په افغانستان کې چارواکي د نامنیو او دغې نقلیې ته د خلکو د ټیټ نظر له مخې بایسکل نه چلوي. بایسکل چلول نه یوازې دا چې د ترافیکی ګڼه ګوڼې د کمښت او د هوا د ککړتیا مخه نیسي، د اقتصادي پلوه هم سپما رامنځته کوي. بایسکل چلول یو ډول ورزش هم دی او د بدن سلامتیا ته ګټه رسوي. د عمومي داخلي د ناروغیو متخصص پرویز اقبال د بایسکل چلولو د ګټو په باب وایي.
بایسکل رانی په واسطه انسان کولی شي چې د هغه وزن کنټرول شي، چاغوالی کولی شي چې د زخت زیاتو ناروغیو لامل وګرځي، د زړه د ناڅاپي مړینو مخه نیسي، د دماغي سکتو مخه نیسي. هغه کسان چې د شکر ناروغۍ ته خصوصا دویم ډول ته کاندید وي د شکر د ناروغۍ مخه نیولی شي. هغه کسان چې بایسکل رانی کوي د هغوی مقاومت به ډېر لوړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره او کابل خاروالی هم له خلکو غواړي چې له موټر نه کمه او له بایسکل نه ډیره ګټه واخلي سو د هوا د ککړتیا مخه هم ونیول شي او په ښار کې ګڼه ګوڼه هم کمه شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د سدی اوریدونکو د خبرونه درنو دوستانو السلام علیکم هله د شي جوړ روغ اوسئ دوستانو پدېونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ غوړم چې د کونړ ولایت د هغو اوسیدونکو ستونزو ته هم ورسو چې په دې تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې تاسو هم راپورونه اوریدلې دي د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې توغندي وشتل سوي دي دوی له خپلو کورونو بي ځای سوي یو شمیر زموږ هیوادوال وژل سوي هم دي او یا ټپیان دي خو د خلکو ستونزې ډېرې دي او دغه راز د نور ولایتونو څخه هم زموږ دوستانو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي او د کونړ له اوسیدونکو سره خپل غم شریکي او خواخوږي شوډلې ده دا به هم واو او ورسره به د کونړ د والی سره هم مرکه وورو چې د دغه بي ځای سوي کسانو سره د مرستو په اړه سره ژغیدلې دي یو خبرې کړې دي نو ډیر منځن دومره لمړی به ورسو تاسو پیغامونه ته بیا به د کونړ د والی عبدالستار میرزا کول سره مرکه ووري او دغه راز کا وخت پاته سونو د نورو اوریدونکو چې د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو څخه خپل شکایتونه او ستونزې مراستولې دي هغه به هم خبرې کو درته نور مون نه زندوم ورزو پیغامونه ته
درې زنانه شهیدان دي درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو کرابودین په نوم دی دا څلور کلن دی او یو معلم دی او بل یو سپینګیره ملک دی ولس خو کاملا د حکومت ملاتړ کوي د دو کلام ولک هم د هغوی پوسته جوړه کړې ده آخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړی دی دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوستې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی ډېر کوشش وکړو طالبان یې دا څو کاله وهڅول
السلام علیکم زه رحمت الله د کندهار سیمه اړیکې نیولې ده ورور دغه د پاکستان نه پوځو د افغانستان د پوځ کوم جګړه په کونړ ولایت کې روانه ده د نړۍ پول پالي کې راوړل د جمهور په دې اړه باندې ډېر اقدام کوي وزیر د دفاع باندې ډېر اقدام کوي ته پاکستان مخه ونیسي پاکستان خو یو خراب ملک دی د افغانستان پوځ او پولیس ټول د دوه تامه ورکړي د پاکستان په ضد باندې سخت مقابله وکړي او بعد از موږ افغانستان د هری بریسي هر ګام ساتنه وکړي و سلام
زما پیغام دا د اجر شبات خان له دان یم د ځینې خبرې د کاني ګلې خاري خو ولایت نه زما پیغام دا د چې باید په کونال نه چې څومره جنگینه کیږي باید کونالیون کله سو درګي په هر سیمه کې نیږي خو ولایت ځوانون دا نه په ژلو په سیمه کې خاصه ای جنگیږي باید وو جنگیږي ځکه جنگیږي چې د پاکستان خپل خورانه چې نیم ساتو جنگیږي جنات توجب شو په خپل خورانه وو جنگو خپل خورا د لوی دښمن نه دی پاکستان دا غره باید پولیس کې زیر نه کی
آزاد راوډ او ردین کو سلام تاسو سلام علیکم زمانم عبدالقادر دے د ننګرهار دولت څخه په تماس کې د کونړ پولیسونو باندې وکوم او د ننګرهار پولیسونو باندې راکوم او په د لوړپور چرواکو باندې راکوم په اشرف غنی باندې راکوم تاسو چې وایي چې موږ ولی سه باندې راکوم د کونړ ولی سه باندې تاسو چې موږ په سلام ملک یو مرمه جواب په یو مرمه ورکو نو دا څنګه بی ګنا ولس مرکیږي تاسو هیڅ څه هم ونه کړلو په څنګه بی ګنا ولس پاکستانان په توګه د بریډونو کې تاسو هیڅ جواب ورنکو زمونږ دا غره د اوست مورز د چې زمونږ مشومان مرکیږي او وزیر دفاع ولي درستیز او د مونږه د ولسمشر مانی بیان هغه وای چې مونږ د پاکستان نه پکلک غواړو چې باید د حمله ودروي حمله چیرته ودروي غوړه مخ کې شو پوسټ جوړي کې حمله ودروي ور مخ کې شي حمله ته وکړي کني په دې ولس غو کې دې ولس ته کوم چې په خپل پورته شي سلاګانی واخلې د پاکستان په مقابل کې خصخ جنگ وکړي اګادو اوریدونکو ته ټول ته سلام علیکم فلحال په مخافه
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولې و نور هم ستخو موږ د بیلګ په ډول هم دغه پیغامونه راوخستل ورزو د کونړ د والی عبدالستار میرزا کول مرکه په ګډه ورچی په لمړي سر کې د همدې پیښې د پایل په اړه راتوي
نو ډیر مننه ځوندی اوسه بالکل کونړ کې د نړۍ په ولسوالۍ کې د مزمو په ولسوالۍ کې هغه سرحدي پوسټ یعنی د نړۍ ولسوالۍ زموږ سرحدي ولسوالۍ ده چې د ډیورن کار سره پرته ولسوالۍ ده هلته د دواړو خواو ته ساتي او سنګرونه دي او تاڼې دي زموږ تاڼه چې ده کومه پوسټ چې دي هغه پوسټ متاثر
پاکستانیانو غوښتل، د پاکستان پوځ غوښتل راکین دی و تپا دلته راشي او هلته نوی تانه یا نوی پوسته او نوی بیل جوړ کړي. په دې برخه کې درې میاشتې مخکې هم دا کار کړی و، بیا د هغې مخالفت وشو، بالاخره دوی په شا شو. هغه ځل بیا دوی وغوښتل چې دا حریم دغه راکین یا جګې استفا کې بیا پوستې جوړې کړي. بیا مو هغه ټول معیارونه او ټول اصول چې هغه د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس مو د دوی سره د بیرغ لاندې غونډه وکړه. زموږ سره دوی ځواکونو دوی ته مو التماتوم ورکړ، دوی ته مو خبر ورکړ چې دا تیری ده، دا تجاوز ده، دا د ټولو هغه اصولو خلاف عمل ده او تاسو په شان سئ. په هر صورت دوه ورځې وخت مو ورکړ، په شان نه شو. بالاخره دوی زورګویي